سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیساری های افغانستان و پاکستان در مورد حل مشکلات موجود در تردد کاروان های تجارتی و مردم عادی در سرحد تورخم گفتگو کردند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه از این ملاقات در تورخم خبر داده، گفته که کمیسار افغانستان از جانب پاکستان خواستار ایجاد سهولت در تردد مسافران، بیماران، موترهای باربری و اموال تجارتی شده، اما جزئیات بیشتر ارائه نشده است. این در حال است که از سالهای گذشته به این سو مشکلات ایجاد شده از سوی پاکستان در بندر تورخم و سایر دروازه‌های سرحدی یک مانع در برابر انتقال اموال تجارتی افغانستان و تردد مردم عادی بوده است. تجار افغان میگویند که پاکستان در فصل حاصلات میوه های افغانستان به بهانه های مختلف این دروازه های سرحدی را میبندد که باعث خسارات سنگین مالی به تجار افغان و باغداران میشود. وزارت معارف مالیزیا از سفر یک هیئت طالبان به آن کشور و ملاقات های انجام شده با آنها دفاع کرد. این وزارت روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که از میزبانی و گفتگو با هیئت تحت رهبری طالبان دفاع میکند، زیرا این گفتگو مطابق سیاست‌های مالیزیا به هدف کمک به افغانستان انجام شده. بر اساس این اعلامیه، حکومت مالیزیا آماده همکاری با افغانستان در زمینه نظارت صحی و کمک‌های بشری است. پیش از این لیم گوانگ ان، رهبر حزب اقدام دموکراتیک مالیزیا و عضو پارلمان آن کشور، از دیدار وزیر معارف مالیزیا با هیئت طالبان انتقاد کرده و خواستار وضاحت در مورد آن شده بود. یک هیئت طالبان به ریاست شهاب الدین ثابت، رئیس دفتر عمومی وزارت معارف طالبان، با مقامات مالیزیا در آن کشور دیدار کرده. در این حال تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل طالبان است، روز گذشته اعلام کرد که شیخ نور محمد ثاقب، سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان، در ملاقات با مولوی نقیب الله احمدی، سرپرست سفارت افغانستان در مالیزیا، در مورد نیازمندی روابط دوستانه بین افغانستان و مالیزیا بر اساس ارزش‌های اسلامی تأکید کرده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه به ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور سفر کرد. این سفر در حال صورت گرفته که در حمله 26 اکتبر در آن ولایت که مقامات ایرانی آن را حمله تروریستی خواندند، حدود 10 پلیس کشته شدند. سیستان و بلوچستان با افغانستان و پاکستان سرحد مشترک دارد. در این اواخر گزارش‌هایی از درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای امنیتی ایران و شورشیان اقلیت بلوچ، گروه‌های افراطی سنی و قاچاقچیان مواد مخدر در آن ولایت نشر شدند. بر اساس رسانه‌های دولتی ایران، مسعود پزشکیان با خانواده‌های پلیس‌های کشته شده در حمله ماه گذشته ملاقات کرده است. وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد، روز پنجشنبه گفت که تعداد تلفات جنگ جاری در آن قلمرو فلسطینی به 44056 تن و تعداد زخمی ها به 104268 تن رسیده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. اما وزارت صحت غزه نگفته که چه تعداد از کشته شدگان افراد ملکی و چه تعداد آنها نیروهای جنگی هستند، اما گفته که بیش از نصف قربانیان زنان و کودکان هستند. این وزارت افزوده که ممکن است این رقم بیشتر از این باشد، زیرا هزاران جسد زیر آوار ساختمانهای ویران شده باقی ماندند. در این حال اردوی اسرائیل بدون ارائه شواهد ادعا کرده که بیش از 17000 جنگجوی افراطی را کشته است. یک نماینده سازمان ملل متحد روز گذشته اعلام کرد که بمباردمان شهر تدمیر در سوریه که منجر به کشته شدن ده‌ها تن شد، از مرگبارترین حملات اسرائیل بر سوریه بوده است. بر اساس نهاد دیدبان حقوق بشر سوریه، در این حمله که چهارشنبه گذشته در این شهر تاریخی که در فهرست میراث‌های فرهنگی یونسکو قرار دارد صورت گرفت، 79 جنگجوی وابسته به ایران کشته شدند. از آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 میلادی، اسرائیل در صدها حمله هوایی بر سوریه، اکثر اهداف نظامی و گروه‌های وابسته به ایران را هدف قرار داده است. کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که تیم زیر سن 19 سال افغانستان به فاینل مسابقات سه جانبه را یافتند. این مسابقات 50 اوره یک روزه به میزبانی امارات متحده عربی بین تیم‌های امارات، افغانستان و پاکستان ادامه دارد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
افغانستان یک مسابقهش مانده در مسابقات مرحله اول، البته یو مسابقه بخیر با روز یک شنبه مقابل متحده عرب امارات است. افغانستان در فاینل است به خاطر که متحده عرب امارات دو مسابقات انجام داده و هر دوی شباخته و با امکان زیاد در مسابقه نهایی در پالوی افغانستان تیم دیگری پاکستان خواهد باشد.
تیم افغانستان در یک بازی در برابر پاکستان و در یک بازی در برابر امارات متحده عربی برنده شده، اما در بازی اخیر در برابر پاکستان شکست خورد. کرکت بورد افغانستان می گوید که این مسابقات سه جانبه و منظور آمادگی برای مسابقات جام آسیایی جوانان زیر سن 19 سال برگزار می شود. این مسابقات از 29 نوامبر آغاز خواهد شد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغېز وکړي؟ د ازادي راډیو د مثلث په دې خپرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر له پیله تر اوسه شاوخوا 400,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. دا شمېره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اسلام آباد ویلي دي چې 1,000,000 او 700,000 هغه افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړی ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمیره 3,000,000 او 700,000 اټکل کیږي له پاکستان ووسي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې 1,300,000 افغانان ثبت کړي دي. د نورو ته یې د پاکستان حکومت د استوګنې موقتي اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمیر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمیر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډیر دروند شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا د چهارشنبې په ورځ هم دا اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستانه به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، او که مو خبرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ لاري عبدالقادر مدفی د افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت خوانی سلاکار عبدالت په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د سجرړو د مشال څنګه همکار را سره دی د دواړو هرکلی کوم. مدفی صاحب، لکه څنګه چې مې په دې لنډ مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د افغان کډوالو رایستل به له اقتصادي پلوه په افغانستان څومره اغېز وکړي؟ څاټ کل کوي
په پاکستان کې یو سیاسي بحران دی، او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغلی دی، د دوی وظیفه دا ده چې دوی د ټول ټاکنو ته زمینه برابره کړي. مخکې له دې نه چې عبوري حکومت خپل واک پر مخ ویسي، اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړې کمیټي ده، د دې کمیټې کار چې دی د ترهګرۍ سره مبارزې او کمدوم چې ورسره ورکړل شوی دی، په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د بوري حکومت مشران او خصوصا مشري لمړی وزیري او د پارلمان مشر غړیتوب لري. او د دې کمیټي پریکړه دا و چې افغان کډوال دي په یو ډېر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستوي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راولېږي یو منظم پلان او یو منظم استراتیجی او یو منظم امادگی او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخه کې ضرورو هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بله مهمه مسله دا ده چې په پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پي مسله، مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي دوی باندې د فشارونه راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کم شرایط چې دی په هغه کې چې د ترینه ګټه واخلي. متاسفانه دی ډیورن دی کرخه په امتداد معنی مونږه کلون نکیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت دی کرخه دواړو خواته خلق چې دی غلری او اړیکی لري او دا جوړي اړیکی زموږ په اقتصاد معنی د دوړو برخي غسیمه چې دی په اقتصاد معنی ډیر زیات تاثیر لري. مخکې له دې نه چې دوی دا تصمیم ونیسي، پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان په صادراتي اقلامو باندې بندیز دی او دا بندیز په داسې حال کې وزکیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت یو قرارداد لرو. ورسته لاغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان او پاکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري او د دې تړون فسیلیټیټر یا هغه لوجستیک چې د افغانستان لاري نه کی. نو اصل کې مسله دا ده چې کوم ننګونی چې پاکستان ورسره مخ ته دی هغه ننګونو د مهارول لپاره دوی دا اقدام وکړو، دا به بدون له شک زموږ په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډیر زیات احساساتي دی او ډیر زیات د شرایطو ځمکني حقایق
مننه د پاکستان اړخته بل مومن صاحب نه پوښتنه وکړه. مومن صاحب، تازه خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به اقتصادی پلو پاکستان ته څه ګټه ورسی؟
ګټه نه زیاتل ته کې خلک د تاوان خبره کوي. د ګټه خو دغه یو عام خبره کیږي چې ک افغانان پاکستان ته راغلي، افغان کډوال نل د کېری دوی کم روزګارونه دی هغه خراب کړي. ک پرسکا یو پاکستانی به مخ کې یو کار په لزر روپې نه کو دوی په 5000 کې دا خبره بکې دی. خو اوس دوی دا وایي چې کله نه افغان کډوال لو وستل پهل شوی دی د پاکستان نه نل د کچکم په پیښور کې په مردان کې د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې کم د هوټلونو سره تړلې کاروبارونه دي. دا خلکو سره زمونږ خبرې شوې دي نو هغه و چې اوس هغه کسان هغه مزدوران چې موږ سره بدلته کې کار کو هغه لاړل، نو دا هغه ځل اوس پر چانه دي نیول زمونږ کاروبار د هوټلین چې کم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم لا ولاړ دی. دوی دا خبر کې ځکه چې هغه خپل گاوکونه لرل، دغه چې هغه خپل هوټل لرل، لته کې دا هغه سره ډیر خلکو روزګار تړل شي.
پنجاب کې ځینې سیاسي کتون کې چې ماوري دلی دی هغه بیا دا وایي چې د افغانانو لته ګروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي، ځکه دوی وایي چې د بیکاری کچه په پاکستان کې ډیره لوړه ده. نو څنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل دی پنجاب خواته سره
پنجاب خواته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې هلته کې دا یو تاثر دی چې افغانانو دلته کې د دوی روزګارونه خراب کړي دي چې افغانان لاړ شي د روزګارونه بسم شي. خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان هلته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي، د هغې سره ډېر خلکو روزګار ترلاسه شوی دی. چې هغوی لاړ شي نو خامخا دغه روزګارونه به خرابېږي. بیا د شاتو مچو چې کوم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پښتونخوا کې، نو زه تاسو د خیبر پښتونخوا خبره وکړم، نو هلته کې شاوخوا 15000 نه والا تر د 40000 پوري د مچو د شاتو مچو پرمونه دي. باغی کې نیمای چې کم دی هغه د افغان کډوالو دي. نو چې دوی لاړل نو دا غي سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خبر پښتونخوا د شاتو مچو چې کم اتحادیه ده د پرمونو دا غو شزم خبر شوی وینو هغه ویل چې دا محل د شاتو مچو کاروبار اتیا پیسه خراب شوی دی، اتیا پیسه. او دوی دا خبر هم کوله چې کمو د بیری د شاتو من چې بو هغه په یو لک پنیو هغه وس 50000 تر کم شوی دی. او غټه وجه دوی دا خی چې د کی به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو سره خبرو کړ په پنجاب کې، نو هغه و چې د شاتو یوې پیټۍ مریضمن خرچه راځي 6000 روپۍ. نو ما هلته کې هغه پنجابیانو ته دا ویلي چې زی تاسو له 2000 درکوم ځکه چې زه خو زما نو ما په شپږ زره خرڅ راغلی خو په تاسو په دوه زره خرڅوم وای غوی راته وویل چې نه اسې موږ ته پاتې کیږي نو ولې دنه په پیسو واخلو هلته کې داسې حالت جوړ دی دغسې بیا دوی دا خبره هم کوله که پرسکه موږ د چا پټي ته د شاتو مچۍ وړو نو هغوی وو چې حکومت به موږ تنګوي او تاسو شاتو مچۍ دلته مه راوړئ نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی دې سره د ډیرو پاکستانیانو روزګار هغه هم تړل شوی دی
مننه مومن صاحب د کډوالو یو شمېر راستنېدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان او افغانستان ته راستنه شوي دي د دوی څرګندونې لرو او بیا به بېرته بحث ته دوام ورکړو
هغه په حقیقت سره ډېر پاتې سول صرف ما چې د په پنځه جېش کار کې دا یو تقریبا اته غوټه قدر سامان ما ګرد راټول کی انور مګرد کپنکا او کپری جو دای شان و ما پیسې نه دلودای چې ما را وړي وای په ګاډی کې دغه یو څو غوټه می راوړل یغم د دې د برکت سره کور ودان د به مش کور ودانې ودان پر سر 15000 واخیستل او د غوټه پر سر ټوټل 60000 لزر واخیستل
دوی ورځې درې ورځې باندې و بیا چې یو کس براله براله ورمیا سلویش درکه یا 15000 راک براله پر سر باندې کارت مش سره پیسې نه وینو چې شمور کړی وای پرچه چر باندې کار کړو بیا بلته باندې 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 ورو بیا به شلو زیه 15 زو وخرا کی بیا چې بیرای لک ورو دی ورز په کور کې ناس یو شپ سه بولاټ بیا به ونی ول بیا به پیسې را سره واخ دغه ځګرالو کوټه ده کوټه کوم دوی ورز تیر کړه غزګ و دل ترال اسلام اباد کم د غال دی پنجاب کم د غال دی لاور تر اخلاص ټول لکه کې دا ظلم کې دا خر
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی کا کډم باید برابر کی کور نست زمه د خاص نه لرو واړه بچان دي ماشومان دي مونږ سره بس دوی نه دغه خواهش لرو چې دغه زمه د په خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کډي ځای په ځای کو مونږ سره د عمرسته وو کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کړو
په کورو باندې چا پیرا وهلی یا موږ په خپل کوڅه ته براو او تو کور به پاتو بو به طلب په 15000 لزر 15000 دا به موږ ساکسي سیاکم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنیان موږ غي پاتو
متفیس افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي وګړي د شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته چزو حالت مو خو فرزند دو درې کوټي درلودلې وسوم نفوس زیات شوې ده ځینې کسان بیا بيخي کور نه لري ځینې داس کسان هم شته چې بيخي الته په پاکستان کې زیشي دي دي افغانستان سره یو مخ ناشنا دي دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلاونه فرزند یو کلی ته فکر وکړي چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي د کلی ته زر کسان نور ورځي د اقتصاد په څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې
او په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي یو متاسفانه غری سټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام نه تر سترګو کیږي عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډیر محدود دی او په اوسنی شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د بحران سره مخ دی دا په اوږدمهاله کې ډیر زیات ستونزې را پیدا کوي خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډیر زیات دي د نفوس په اساس باندې که باسو شي او یا دی منابعو په اساس باندې که باسو شي په افغانستان کې کچېره تاسو وینئ د سیمه چې هلته د کلونو نه جګړې په شل کال کې هم موږ هغه داخلي ویزه شوې ډېر ترلوده چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچول او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په زراعتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ د صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه باندې خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ اکثره هغه داخلي بيز شوې چې دی وي برتستانه شوې دي چون هغه شرایط د سنیدو چې کوم التدی دوی لپاره دادی چې هغه کولای شي هغه کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله دوی الت پرځې شي بل مهمه مسله دا ده چې د یو منظم ریسټلمنت یا د زه پر ځای کېدو یو برنامه نشتم په اساس معنی دا په لنډ مهال او غوډ مهال کې ستونزې راولاړول شي یو په لغت ستونزې دا لیدل کیږي چې دا کم کسان چې راځي د دوی د آیډنټیفیکیشن پروسس چې د یادادي هویت پیژندنې کوم پروسه چې دا هم تر سوال لاندې ده مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترګریز ډلې الته چې په دغه سیمه کې چې فعال وي او ویره دا د چې دغه ډلې په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمندی او دا ظرفیت نه لري او نه هم دغه معلومات ورکوي چې دغه خلک چې راځي دا په کوم برخو کې ریسیټلمنت یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کم ډولي نو د دې اقتصادي او ټولنیز منفي نتایج چې دی په افغانستان باندې بدون شکی. مګر مهمه مسله دا ده چې کچیر افغان کډوال وستل کېده لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمی ارقام دی په حدود د 3 میلیارډ ډالر پر سرمایه چي ده هلته د افغانانو قید ده همدغه شان په لزګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چې دي هغوی هلته چې ده خپل وسایل نشي را انتقالولی او دې لپاره برنامه نشته ده. که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کم هغه پوینټس چې هغه 15000 ته په دی اخر کې ورسېدل او د کرنسي یا د اسارو هغه ترتیب چې وګورئ په پاکستان کې ډیر زیات منظم دی. دا د دې تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوال هلته سرمایه درلودلې هغه سرمایه چې کوم ډالر مانی وو یا مثلا کومه سرمایه چې هلته وي په مختلفو برخو کې وه هغه چې
دی متفصل په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو له مخې د پاکستان اساري زیرمې تر 4 میلیارډ ډالر کمې دي فعلا او په روان کال کې 2.7 میلیارډ ډالر پور باید ورکي. یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د داسې یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده؟
نه بالکل نه بالکل نه ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملا د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې د هغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغه باندې بندیز ولګو مګر په منرالونو ونه لګو بندیز او همدغه شان هغه کډوالو چې تل تیرو څلويختو کولونو کې فوق العاده خسر باندې گزاریم شوې ده. تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کړئ. یو هغه کټګوري خلک دي چې هغه ډیر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده، یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې وړو سره نشي یو ځای کولای. نو بدون شک چې پاکستان کې کمه سرمایه چې د افغانانو قید ده دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولای شي. نو اقتصاد خود سیدا چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري یا معدنیات لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو به چې د خارجي سرمایه گذاري لري، نو دغه ټولو نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کم حالات چې د پاکستان وسته او کم اقتصادي وضعیت چې ده او د ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده دا د دې جوتۍ چې دوی غواړي چې خپل اقتصاد چې دی هغه پر خپو ودري او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم دی. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو 40 کلونو کې د دوی به ویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت ته دا حکومت چې دی مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي او کله چې طالبان حکومت تراغل دوی مذهبي ګوندونو ویل چې دا د فتح مکه سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه ویشل حتی غو پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغه خوشالیان هلته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوخي حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې وس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دین دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې د افغانستان چې کوم اقتصاد دی دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت معنی. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته زی دا بلدینه چې نه محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې په دې سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې وغوې ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کم نړیوال اړیکی او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
مننه مشتی صاحب
مننه تاثیرات چې هغه محسوسي
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست ریاضم تازه هم دا خبره کړې ده د چهارشنبه پورې ویل شي په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وستون چې نشور سره هواره دی د سیاسي اړخ ته راشل به اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسيون حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره امدا لار ده چې لمنځنی اسیا سره پاکستان تجارت ولري خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوښړل او لکه څنګه چې مطفي صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټه هم وکړي لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو دا هم له پاکستان نه ناراضه شول نو دا اړیک خو نور هم خرابې شي لمنځنی اسیا سره به د دوی دغه هیلي خرابې نه کی خلق شوی
منګه د خانجان الکوزی سره وخت چې ما یادونه وکړه د هغه سره من خبرې شوې دي د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی هغه د اسلام آباد په دوره باندې نو د هغه سره چې زمګه خبرې وشولې د خانجان الکوزی سره کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی نه هغه ویل چې منګه د غپلاوی چې کوم اسلام آباد ته تللو نو منګه په دې کې پاکستاني چارواکو ته هم دا خبر ورکړه چې دا وختي شاوخوا 800 عرب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي دغه سیبه د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان وړل کیږي نغه چې موږ پاکستان ته هم دا خبر ورکړه ک پرسکا تاسو د غرویا روانه و او تاسو د کنټینر چي دي په کراچي بندر باندې کمی گیری دي شوخه دریزره کنټینر دي کدا نه خلاصوي او دغه سي تاسو د غرویا دغه تګلار روانه وي چې په درسته کې تاسو څه عمل خپل کړي نو د سر باز موږ دغه کاروبارم اغیزمن شي او ورسره ورسره کې دې شي چې د کراچي بندر په ځای باندې موږ چا بهار تا ایران دلاري دغه هرڅه شروع کو او هغه دا خبره هم وکړه چې د پاکستان کپرسک د هرڅه کوي نو پاکستان چې دا کوم رویه خپل کړی دا نو د دې سره هغه تړونه هم اغیزمن دي شي چې کوم دوی د مرکزی اسیا سره کړی دي یا نورو هیوادونو سره کړی دي ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینی لار د پاکستان چې کوم د مرکزی اسیا سره هغه د افغانستان لار ده نو که پرسکا دغه هرڅ کیږي نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو او افغانستان چارواکو سره د کینی او دغه سي مرکزی اسیا سره بدوی خپل تجارت شروع کوي ناغه هم دغه خبره وکړه چې یو خطر تجارت خبره کوي بل خواسته بیا دغه رویه ده نو د سر از موږ را تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابيږي موږ به مجبور یو افغانان به مجبور دي دغه ټکی دي چې د کراچي پر ځای باندې متبادل لار خبره کوي
مخکې ته چې متفي صاحب ته ورشم د بشری حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخي د مسولې دربار څرګندونې لرو چې دا لاسدي رډو سره شکه ده لیدا وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډیر خرابول شي
Well, you know, I lived in Pakistan for 4 years and
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه په هیګم چې په زینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تپیس او څومره ژوره دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو ماشونه کم دي. دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیانګال دي. ځکه چې دا سلاري چارې نشته چې د پاکستان طبيعت تر لاسه کړي او هلته دایمي ځای پزای شي. کله چې فرمان نه غي چې د خلک دی وستل شي د دوی د زپل کېدو زمينه نور پسې لا برابر شوه
متفسه برته د دې دوه هیوادونو هیوادونه چې کله په خپل منځونو کې سره روابط لري د سیاسي برخې ته کې راشم دا روابط د حکومتونو په سطح نه وي یعنی نن په پاکستان کې د انور الحق کاکړ حکومت په سو وخت ورسته نه وي او کچرته د په ځای نواز شریف راغی بیا په څو وخت ورسته د هغه حکومت نوی روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواو ترمنځ په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه بل حکومت پر راځي لیکن دا کوم چلن سره روان دی دا چلن د دې بایس کې شنه سي هغه پروژې لکه د کاسازر پروژه لکه د ټاپی پروژه لکه د منځنۍ اسیا ته د پاکستان د مالونو تګ لکه له افغانستان حتی تر هند او تر ګوادر پورې هند په خپل په یو ډیر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی پاکستان ورته مجبور دی یعنی افغانستان خود څه کوي پاکستان ټول سیمه ورته مجبور ده چین ورته مجبور ده دغه اوس چین د میلیارډونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري، نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لاره ورته ورکړي. دا ټوله دغه سې پریکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه؟
ډیر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې دا د تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده، د دې د سر تر سوول لپاره تعهدات پکار دي او تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي. فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنټ چې په 1915 کې بیا په 2010 کې امضا شو، په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دا صادر شي. او همداشان مرکزی اسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شوله افغانستان د فسیلیټیشن برابرۍ پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي، نو دا چې دی یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي همپالنه کې چې دی دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې ټاپی کاسازر پروژه همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري دا تړلی دي یو بل سره. او کچېری په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه یو بل سره ورکوي چې په هغه کې کلتوري اړیکې هم شامل دي، په هغه کې چې د ټریډ ترانزیت او د ویزو او دغه پروسې هم شامل دي، دا فوق العاده متضرره کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه باندې عملي نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیدي راکړه ورکړه چې کومه، نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دي. افغانستان مرکزی اسیا ته ډیر نږدې لاري لري، چابهار چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوې ده، هلته هغه کې کار شوې ده، زرنج پورې هلته چې ده هغه بنیادی کوم ضرورتونه چې دي هغه پروشوي دي.
په روسیې کې ایران بیا هم تیارې شو د لدې چې چابهار باندې افغانستان په واقع ورکړي.
بالکل، نو اصلا مسله دا ده مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط پاغه وخت کې په 2014 کې هم دغه شان یو ستونزه را پیدا شوه و د پاکستان سره په دې ټریډ اګریمنت کې، پاغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وغوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي ترڅو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله دا چې د کرخې په امتداد کې چې کوم قانون میشتي د دوی اړیکې ډیر زیاتې ژورې دي، او دا ډیورنډ په کرخې په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی، او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرخې دواړو خواو ته چې کوم قانونه دي دا چې د تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډیره مننه. مومن صاحب له تاسو هم مننه کوم، او ریزونکو هم مننه یم چې دا بحث تر دې شی به را سره ولید. خدای مو مننه.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان بعیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردند و هنوز هم که هست به این کارا مشغول هستند. خانم حیدر فضل خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از امیجا شروع کنیم که از زندگی امروزه تان اگر شروع کنیم و تا آیست آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگی تان. مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته که دوره اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین پروژه اولین است که دوره اطفال شروع کردیم از خاطر بعد طفلایی که خودمون نوازدار شدیم به اصطلاح بعد نوازا می به نام پرندگان به دو زبان، زبان فارسی و زبان آلمانی از یک کتاب شروع کردم. فعلا الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ است و قصه هایی که در باره پرندگان است. کتاب های درسی خود ما که در مکتب خوانده بودیم امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و بچه ها برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چاپ شده زیر بستم است. فعلا
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
ما خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در 4 سال به اطراف مقرر شده بود که در چارکار 4 سال از سنف 5 6 و 7 ما در چارکار خواندیم. مثلا به شش بودم که کلت معلم بود در اطراف در دیهات چارکار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف شش مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما باعث معلم استفاده کردن؟
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات باعث معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود و خودم یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رسانده؟
و سنف هفت به بعد مکتب زبانی کابل درس خواندم و بعد از یک سنف 12 خلاص شدیم به فاکلته ادبیات چوبی فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردن؟
در کارم استاد فاکلته میگرفتن دوره چون دون رو بودم در چیز، اما عین که امتحان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عرصی کردم آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اونجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود بدیم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سنف سه عروسی کردم، سه فاکلته بودیم که عروسی کردم. آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکلته تمام کنم، شده نامی خواهی گرفته باز دوباره آلمان بیم. وقتی که فاکلته خلاص کنم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. طالب برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک ساله و 45 سال تبدیل
شد. طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم، ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم. کوشش کردیم که افغانای افغانستان از اول اینجا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم به افغانستان. و ما خودم به خاطر بچه های افغان که در اینجا بودن، اول تا اول کم بود، اول دو بچه خودم بود، سه چهار بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که در عیدل برد آمدیم. و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم، یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. فعلا اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در ایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چیشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم و در سال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در ایدلبرگ. همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شه و خیمه میزدیم بر افغانستان، خصوصا زمان جنگ شد دیگه مادر زیرا میشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا مفروختیم. همراهیم شاگرد ها و والدین شاگرد ها رو سر کمک میکنن. دیگر در اتحادی ها بودیم. چندین بار کشکه میتادی ها باز کنیم بسکل. افتتاح کنیم.
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین. وقتی بلد. که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل دو شوهر من به تحصیل آمده بودم که اینجا دکترا بگیرد علوم سیاسی میخوان. باز جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود، سوال کردن، بسیار ناراحت بودیم. اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نامش ما که در یونیورسیتی ما که در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم، شوهر ما در کورس های یونیورسیتی شامل کرد، یک امتحان یونیورسیتی را دادیم، باز در کورس های آلمانی را در کورس های یونیورسیتی میخوندیم. هیچ کس نمیفهمید کار افغانستان در کجا هست. از امو شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اسلام معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی تو مرا سوال میکنن که از کجا آمدی میگفتم از افغانستان، راستی نمیفهمیدن، میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان درست. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه، زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو خوانده و در بین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانند افغانستان بمانند.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به این زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که می‌بینیم شما کتاب‌های مصور برای اطفال دارین که درباره از او برای که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است یا چی پرنده هاست یا چی حیوانات است، به خاطر نامای زناره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میآموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه به نان، باز نان افغانی پرسن میپختم و اکدام میپرسید بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و در بولانی چند گرام آرد و چند گرام ها و چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارها رو تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارهاش رو تعیین میکردم. باز کتابخانه رو رفتم، دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. اونو شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیفتر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما کورسای آلمانی رو نو سپری کردم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا ما میگم که تو یا کمک کنم، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا آخر. شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم، آهسته آهسته امی نسخه ها رو که نوشته میکردم جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم نوشته میکردم، آهسته آهسته یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم امید باز می رفتم کار خیریه افغانستان به اصطلاح رضاکارانه در موزیم بشرشناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصطلاح ترجمه می کردم، تشریح می دادم و باز علاقه از اونا زیاد شد و ما اجازه کار گرفتم. اول ما اجازه کار نداشتیم، که به موزیم بشر شناسی کار کنم. موزم اونجا علاقه چیز یک دوست موش اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تسلام میکنم به اصلاح غلطی های امرایشه. اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب به زبان بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جلد فروختم که یک جلد دیگه مانده از چاپ چهارمش تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داده و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامعه فکر میکنم. اما چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفروشم و مو با اون جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شوه این غذاها و با ترتیب مسلکیش شناخته شوه که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پالوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خود چون من بعد از او زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسالا میگین فولکس هوشولی هایدلبرگ و تقریبا به امیل کورس آشپزی رو که میدادم و اونجا یکسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بتیده. یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا ما او رو نمیشناختم یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسی بازد کن کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبودم. تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت. من رئیس معلم بودم نسخه ها رو کپی میکردم برای از اونا میدادم اونا خودشان پخته میکردم مثلا تنمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخت کنن به اسلام باز زمونجا در چون در مکتب کورس آشپزی میرم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم. سوال کردم بازم او ده گفتنه یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست از است بازر وقت که جای خالی شد به شما آوال میتونم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان. در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانیایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز میامدن فارسی یاد میگرفتن در کورس های فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم. یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از گزه آلمان شرقی بود و از طریق از روی تدریس میشد و در برای مکتب کلانسالا در مشکل بود. خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردای من مواد درسی رو هر روز خودم نوشته میکردم خودم تهیه میکردم میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم. داخل اونمو کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از کسل کسرو اینا و خودمان تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فعلا هم چاپ میکنم همیشه و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکنم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با افغان ها کمک میکردم با بچه هایشان ها که کمک میکردم در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم همه خیریه بودم رضاکارانه در او برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم در نمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغان هایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و اون رو یک مرد باید چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالوی از این کتاب شما دیگه کتاب های داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این آیدیا یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
خب ما در دانشگاه هایدلبرگ معلمی رو خواندیم. یک فخ ما رسامی و کنست بود یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در اون قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، من یک انسان استم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. من ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازدید داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. بازی کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی، به اصطلاح ترجمه کردیم در بازار است فیلن. و این کتاب مصوری که رسما وام کتاب مصور است، ابو وجان ابو نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش تر به ایسه قصه و به زبان فارسی یک زده ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زده و این کتاب های فعلا اینوی چهار کتاب که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم. میخواییم پشته گوش چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب از باره تدابیر وقایوی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم این انگیزه میتونست خود ما در خانه معلم کلان شدیم. پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات خصوصا بخاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فلمانشان میداد بر جوان ها بر طفلا بر دیات میرفت. ما رو مگان فمرا خود میبود. شاید از مادرم معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد. گفتم بی امیر من کلان شدم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و عطا آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما پیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا ای چند صفحه است این کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورتدا. من وقتایی که هیچ افغان نبود، من همراه افغان های بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراه شان به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات را به اصلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل ها را نوشته کردم در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خود خود را جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکردم. همه قسم تقریبا دار جمع شد. باز ما به کلشانم تشکری نوشته کردم و این ضرب المثل ها را چاپ کردم. یک کتاب کلش هم چابای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم و وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل و قدر چیز نبود. این فرزن کتاب در مثال ما یام دو دفعه چاپ شد. تقریبا 500 دانه در مثال هم با آلمانی چیز کردیم آماده کردیم اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریتان است که هنوز هم دوام داره. بله. با وجود که شما خودتان بله. میگین که یک سال میشه تقاعد کردین اما او کارهایتان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان که در آلمان نمد در هایدلبرگ میامد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که یک خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم، ما دو نفر زن ها. باز مرد ها که داخل شد به اصلاح چیزیش از بین رفت، گروپ اتحادیه زنان افغان تا آلمان. منطقه اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او طابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که با طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بند میرفتیم. همی گروپ اتحادیه زنان هستیم فعلا فوق. باز امو سال اول گفت معذرت خواستم که چون بچه ها خورده است فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که امی که گفت به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم امی پول زیده به اتحادیه به اصلاح چی میگن ندادم، به اصلاح امی مفاد از کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم برای اتحادیه توفه داری کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کلش وقف کردین به خدمت به دیگرا و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما برای اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. ما آرزوی ما به خانم های افغان هستن که امروز افغانای ما رو میبینیم که به چی شرایط سخت خوشن زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین. کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک میخواید، اما آرزوی ما ایست که مردم در پشت زنهای خواهی باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که بتنهای زنها رو بکشه، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنهای افغانستان نیست، زن هر زن بعد هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی ما ایست که همه زنها بتنن، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چند ساله اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و هر کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. من نگاهی در خاطر که ما که اومدم پلت بار آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شوند و بتانند آرزوهای خود با آرزوهای خود برسند و اینا یک پشتوانه هم کار دارن، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسند.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل شنیدید که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودند، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگه دارتان.
فریبه کس نخوردم جز تو ایار که دیگر کس فریبایی ندار مرا درد